Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم دا ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. زه امید ظهیر مالیم. سپینه مانوی وایي د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن حکومت ته د سولې یو داسې معامله په میراث پاتې وه چې طالبان یې ځواکمن کړل. د افغانستان په ملي حکومت کې د دوی متحدین کمزوري کړي وو. سپینې ماڼۍ دا خبره په یو اعلامیه کې چې پرون خپره شوه کړې او زیاتوي، د دوحې تړون د راتلونکي په اړه د کوم څرګند پلان پرته له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو لامل شوه. سپینې ماڼۍ دا څرګندونې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي څارونکي یاسیګار د راپور په غبرګون کې کړي. په دې اړه به تفصیل په یو راپور کې وروسته خپور شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره یې په خبرو کې د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو پر زیاتېدو د نړیوالې ټولنې ګډ مخالفت څرګند کړی دی. ښاغلی ویسټ پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، په دې خبرو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری هم ورسره مله وه. خغلی ویسټ لیکلی، د افغانانو په ملاتړ او د امریکا ملي ګټو ته په پام سره به له طالبانو سره خبرې اترې دوام وکړي. دا په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د حجاب په نوم د طالبانو لخوا د لا سختو محدودیتونو د وضع کېدو وروسته دې ډلې ته د امریکا او نړیوالې ټولنې خبرداری ګڼل کیږي. پرون د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم سی این این ټلویزیون سره مرکه کې وویل چادري او مخ پټول د افغان فرهنګ برخه نه ده، هغه څه چې طالبانو پر افغان نجونو او ښځو د حجاب په نوم تحمیل کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د نړۍ په سطح 85% لوګه په جګړه ځپلو سیمو کې ثبت شوې ده. انټونیو ګوتریش پرون په یو ټویټ کې لیکلي، کله چې جګړه وشي خلک له لوګي سره مخامخېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په وروستیو کې ویلي، په افغانستان کې بشري وضعیت او د خوړو کموالی د ډېرې اندېښنې وړ دی. د دې ادارې د اټکل له مخې نږدې 19 میلیونه افغانان به د روان میلادي کال تر نومبر میاشت پورې له سختې لوګې سره مخ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن وایي د آرام سمندر په سیمه کې د ډیموکراسیو ترمنځ نږدې همکارۍ ته اړتیا لیدل کیږي. بایدن پرونشان بعد د جنوبی کوریا په پلازمینه سویل کې د هغه هیواد له جمهور رئیس یون سونګ یول سره یو غټ خبری کانفرنس ته وویل،
د آرام سمندر په سیمه کې د ډیموکراسیو ترمنځ دا احساس شته چې نه یوازې په پوځي لحاظ بلکې په اقتصادي او سیاسي لحاظ نږدې همکاریو ته اړتیا لیدل کیږي.
د جنوبی کوریا جمهور رئیس یون سون یول بیا ویلي، د جمهور رئیس بایدن سره په کتنه کې دا بحث مطرح شو چې دواړه هیوادونه د اټومي بریدونو پر وړاندې د مقابلې لپاره ګډو پوځي تمریناتو ته اړتیا لري. اسرائیلی پوځیانو یو ولسکلن فلسطینی وسلوال هغه وخت وواژه چې د اشغال شوي لویدیځ غاړي او ناامن ښارګوټي ته اسرائیلي سرتیري ننوتله، ورپسې شخړه وشوه. د فلسطین د روغتیا وزارت او نورو محلي رسنیو دا خبر تایید کړی دی. دا ډزې چې اسرائیل وایي له محلي افراطي وسلوالو سره په جګړه کې پیښې شوې، داسې وخت وشوي چې د لویدیځ غاړې په شمالي ښارګوټي جنین کې په وروستیو میاشتو کې د اسرائیل د پوځ تحرکات زیات شوي دي. او د عراق مرکزی حکومت په پام کې لري چې په کوروا کې سیمه کوردستان کې د تیلو نوې کمپنۍ پرانیزي. د عراق د تیلو وزارت پرونشان به په دې اړه یو اعلامیه کې لیکلي، د دې نوې کمپنۍ د پرانیستو هدف دا دی چې د تیلو یاده کمپنۍ هلته د تیلو نو نورو شرکتونو سره د کوردستان حکومت تر مقرراتو لاندې فعالیت وکړي. دا لومړی وار دی چې په کوردستان کې دغسې یوه کمپنۍ خپل فعالیت پیلوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 23.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.1، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.3، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 24.4، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 18.1.
د مخام تر و بجو به د افغانستان سیمه او نړۍ د نویو او تازه پیښو په اړه خبرونه راپورونه او تحلیلونه درته خبرو. را سره اوسئ. سپینه ماڼۍ مني چې د دوحې هوکړه د افغانستان د ملي حکومت د کمزورۍ او د طالبانو د پیاوړتیا لامل شوې وه. هاخوا له طالبانو سره د مخکني حکومت د مذاکراتي پلاوي یو غړي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ ډېر نور مسایل هم د افغانستان د تیر حکومت له سیاسي مشرتابه سره نه شریکېدل.
برعلاوه زمایم که پنهان بود و
د دې ترڅنګ چې زمایم پټ وو او د افغانستان له سیاسي مشرتابه سره هیڅکله شریک نه کړای سول.
که څه هم د طالبانو لخوا د افغان شخصیتونو د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسیون پرون خپله دنده رسمان پیل کړه، خو ځینې یې په چارو شک لري.
که هغوی ته وظیفه او د کار شرایط برابر نسی نو دا افغانان هم زه فکر نه کوم چې دوی د اعتماد وکړي د طالبانو د حکومت په دې اعلان باندې.
و باورې چې په غزنی کې د نورو کلونو په پرتله د ماشومانو د خوار ځواکۍ پیښې زیات شوې.
دغه شک نشته کوم ارقام چې له موږ سره موجوده دا په اساس باندې دا واقعه زیات شوې ده.
او د اروپایي ټولنې یو لزغلو هیوادونو په اوکراین کې د جنگي جنایتونو څېړنه پیل کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
گهیز مو په خیر. نن یک شنبه ده، د روان 1400 لومړی کال د غبرګولی لومړی چې د 2022 میلادي کال د میل 22 مینیټې سره سمون لري. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د مخکنی جمهور رئیس ډونالد ترامپ اداري او طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د طالبانو د ځواکمنېدو سبب شوی و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یاسیګار هم ویلي و د دوهې تړون د کابل او واشنګټن ترمنځ د بې باورۍ لامل شوی و. بلخوا په دوحه کې د تیر حکومت د مذاکراتي پلاوي یو غړي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ ډیر نور مسایل هم د افغانستان د تیر حکومت له سیاسي مشرتابه سره شریک نشول.
سپینه ماڼۍ د دوحې موافقه چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی وه، د طالبانو د ځواکمنېدو سبب بولي. د سپینې ماڼۍ د پرونی بیان له مخې اوسنی ولسمشر جو بایډن ته د سولې داسې موافقه په میراث پاتې وه چې طالبان یې پیاوړي خو د افغانستان په تېر حکومت کې د امریکا متحدان کمزوري کړي وو. پرون شنبه تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار په ځینو ټویټونو کې وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکو کې ډېره بې باوري رامنځته کړې وه. د سیګار په حواله د موافقې زیاتې برخې پټې وې او ګمان کېږي چې د طالبانو او واشنګټن ترمنځ به ډېرې پټې لیکلې او شفاهي هوکړې پکې وي. سیګار وایي هڅه یې وکړه د امریکا له دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د دوحې له تړون سره د ملو سویو زمیمو یوه کاپي ترلاسه کړي خو دا غوښتنه یې عملي نسوه. امریکا د دوحې موافقې له مخې ژمنه کړې وه چې د 2021 میلادي کال تر مې میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي او طالبانو هم منلې وه چې د القاعده په ګډون به له ټولو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. تر دغه تړون وروسته د 2020 میلادي کال د سپتمبر پر 12 بین الافغاني مذاکرې پیل سوې چې میاشتې دوام وکړ. فوزیه کوفی زیاته موده د تیر حکومت د مذاکراتي هیات یوه غړې وه چې وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ له زیاتو تړونونو د تیر حکومت سیاسي مشرتابه بې خبره ساتل سوی و.
برعلاوه زمایم که پنهان بود و
د دې ترڅنګ چې زمایم پټ وو او د افغانستان له سیاسي مشرتابه سره هیڅکله شریک نه کړای سول. د موافقې دوه لوري طالبان او امریکا وو. د افغانستان سیاسي ټولنه، د افغانستان حکومت او نور جوړښتونه پکې شریک نه وو چې د مورال د کمزوري سبب سول. د دې موافقې په یو ځای کې هم د بشري حقونو او ښځو حقونو یادونه نه ده سوې. دا هر څه له هغو کړنو او شعارونو سره په ټکر کې و چې ډیرو کسانو د امریکا له ادرسه کول. کله چې په عمل، اجراءاتو او وینا کې تناقض ولیدل سو نه یوازې زموږ د امنیتي ځواکونو د مورال د کمزورۍ بلکې د بې باورۍ سبب سو.
لکه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، د نړۍ یوې هیوادې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په بهر کې زنیمیشت افغانان د طالبانو پر هغو ژمنو شک لري چې وایي افغان شخصیتونه به افغانستان ته تر ستنېدو وروسته خوندي وي. دا اندېښنې داسې مال څرګندېږي چې د افغان شخصیتونو د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسیون پرون خپله دنده رسمن پیله او خپله لایحه اعلان کړه. دا کمیسیون چې ټول غړي یې طالب چارواکي دي پرون وویل هغه افغان شخصیتونه چې هیواد ته ستنېږي سر او مال به یې خوندي وي، خو انتقاد کوونکي وایي هغه سیاسي شخصیتونه چې دا مهال په افغانستان کې دي نه یوازې خوندنی دي بلکې په درنښت نو ورته قتل کیږي.
که څه هم د طالبانو اداره ډاډ ورکوي چې له افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواد ته د ستنولو کمیسیون به هغو افغانانو ته چې بیرته هیواد ته ستنیږي هر ډول خوندیتوب برابر کړي، خو ځینې افغانان د طالبانو پر دې ډاډ شک څرګندوي. عزیز احمدزی وایي
کله چې دا نور افغانان چې په بهر کې دي وګوري چې هغه افغانان چې هلته په داخل کې دي هغو ته وظیفې ورکړی شوې، نو بیا زه فکر کوم دا افغانان کوشش تشویقیږي چې ولاړ سي. که هغوی ته وظیفه او د کار شرایط برابر نه سي نو دا افغانان هم زه فکر نه کوم چې دوی د اعتماد وکړي د طالبانو د حکومت په دې اعلان باندې او دوی دې ته زړه کړي چې بیرته ورسي.
له افغان شخصیتونو سره د تماس او افغانستان ته د ستنولو کمیسیون پرون په څو مادو کې خپله لایحه اعلان کړه. په دې لایحه کې هغو افغانانو ته چې افغانستان ته ستنیږي ډاډ ورکړل شوی چې مشروع غوښتنې به یې پر ځای شي او خوندي به وي. طالبان دغه ژمنې داسې مهال کوي هغه سیاسي شخصیتونه چې په افغانستان کې دننه دي د طالبانو له ډول ډول فشارونو سره مخامخ دي. ځینې شنونکي د بیلګې په توګه پخوانی ولسمشر حامد کرزی یادوي چې تیره اونۍ یې متحده عربي اماراتو ته د سفر مخه ونیول شوه. حامد کرزی په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي برقه او د ټول مخ پټول له اسلامي حجاب او افغاني کلتور سره هیڅ ارتباط نه لري، خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون په ستغه لهجه په یوه اعلامیه کې د ښاغلي کرزی دا څرګندونې د تبصرې وړ ونه بللې. د افغانستان له بیلابیلو برخو د ځینو فعالانو، خبریالانو او نورو شخصیتونو د نیول کېدو، ځورول کېدو او حتی وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ځوان لیکوال عماد الدین دوران د کورنۍ غړو پرون ویل چې د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم نوموړی چې له طالبانو سره بندي دی نه دی آزاد شوی. همدارنګه یو بل افغان مدني فعال عظیم عظیمي چې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر په اعتراض د لاریون د پلانولو په تور نیول شوی لا هم د طالبانو په بند کې دی او په اړه یې هیڅ ډول معلومات نشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې د عدالت غوښتونکو شورا وایي لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د دوی کارونه تر ډیره ټکن شوي دي. د شورا تر دې مخکې له بیلابیلو مدني ټولنو، خبریالانو، ځوانانو او قومي شوراګانو سره یو ځای په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د ټینګېدو لپاره هڅې کولې. زموږ همکار د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا له عمومي مشر جمعه خان عمرخیل سره مرکه کړې. ښاغلی عمرخیل، لومړی دې پوښتنې ته ځواب وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته دو دوی د عدالت غوښتنې هڅې له څومره خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي.
په دې نهه میاشتو کې دوره کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، متاسفانه دلته چې په افغانستان کې شپږ نیم زره اجتماعي او سازمانونو فعالیت کوو، په مختلفو برخو تعلیمي او اجتماعي او خیریه برخو کې دوی فعالیت کوو، هغه په ټپه درېدلي دي. دوی ته داسې بستر تر اوسه پورې نه ده فراهم سوی چې دوی خپلې چارې دوباره بیرته شروع کړي. د افغانستان کوم با استعداده ځوان کدونه سولس دیوانې د افغانستان سرمایه مصرف سویل دي، هر افغان ټاکس یا مالیه څخه پیسې کار سویل، په دوی لګول سویل، دوی په تعلیم باندې، دوی په تحصیل باندې، دوی په پیشرفت باندې، دوی په ترقی باندې پیسې مصرف سویل. هغه تاسو وګورئ، موږ تاسو په هره هفته کې درې ځله تر شپږ ځله موږ ځوانان ورځ تر بلې یا د امنیتي ملحوظاتو له وجې یا د ناداری په اساس یا د بیکارۍ په اساس خارج ته اړ کیږي، خارج ته زیاده مهاجرت لار غوره کوي.
اوس هم د افغانستان له بیلابیلو برخو د وژنو، جنایي پیښو او نورو مواردو راپورونه را رسیږي، خو اوسنۍ اداره هڅه کوي چې دغه ډول پیښې کم اهمیته وښيي. ستاسو نظر څه دی؟
تاسو وګورئ، مرموز قتلونه ورځ تر بلې زیاتېږي، په رسنۍ باندې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. اجتماعي او سیاسي فعالین چې د افغانستان د بقا لپاره، د افغانستان د یووالي لپاره غواړي مشروع غږ انعکاس کړي او حقایقو په اساس تبصرې وکړي او نظریات خپل وړاندې کړي، هغه یا ورکیږي یا بل عمل کشرل کیږي او یا هم په مرموز توګه دوی وجل کیږي هغه کڅوګ دی کڅوګي کوي مگر اوس فلان طالبان مسؤلیت لري د باید رسیدګي وکي تاسو وګورئ هغه حق او حقوق سي قران کې دراغلي دي خدای تعالی ورکړي قانون اساسي کې دي قانون مدني کې دي سي جنو تعلیم او تحصیل دا هغه حقوق نه دوی تر اوسه پورې منسوي دي هغه حقوق دوی تر اوسه نه ورکول سوي جنو مکتبونه شپږم ټولګي نه پورته هغه بند کړی دي ځوانانو ته انتخاباتي بستر په افغانستان کې نه درمسته کړی داسې بستر نه درمسته کړی دي هر یو په اساس د پوهې په اساس د لیاقت په اساس شایسته سالي ځان نوماند کړی دي
تاسو چې د عدالت غوښتنې هڅه کوي کله چې دغه سیمه ورید له اړوندو مسولانو سره شریکوي هغوی څومره په څېړنه او د عدالت په تامین کې ستاسو مرسته کوي
موږ په دې نظام کې درې ولایتو کې فعالیت درلودو دفترونه مو درلودو چې د طالبانو پر اتک سره دا تر اوسه ټول درېدلې دي او فعالیت مو بند کړی ده هیله مو دا ده چې په افغانستان کې نور د تهدید اپشن د مارک اپشن د زارونې اپشن دینه باید نور کار وانه غیستل سی او په تعلق چارواکو باندې غکوو چې په افغانستان کې داسې یو بستر رامنځته کی خصوصا اجتماعي او فرهنګي سازمانونه داسې یو بستر رامنځته کی چې دوی وکولی شي د افغانستان ثبات او یووالي او پیشرفت کې دی ونډه واخلي او خپل فعالیتو دوام ورکړي
د عدالت غوښتونکو شورا مشر چې واک تر طالبانو لرسید وروسته د خپل چارو پاړه ویل دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسېدل له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د روپای ټولنې د عدالت کمشنر وای د دې ټولنې یو لزغړی هیوادونه په اوکراین کې د جنگي جنایتونو په څېړنه بوختي بل خو د اوکراین جمهور رئیس وای چې هیواد کول شي د جګړې په میدان کې بریالی شي خو هر څه یوازې د مذاکرې پر میز په غوڅ ډول حلیدای شي
د اروپایي ټولنې د عدالت کمشنر دی رندر ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د جنگي جنایتونو ادعاوې له قانون سره سمې وڅېړل سي د ویلي پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل پر مهال سیبي جنایتونه به بې مجازات نه پاتېږي دی رندر پرون شنبه د ایټالیا لاسټامپا ورځپاڼې ته وویل د اروپایي ټولنې یو لسغړی هیوادونه په اوکراین کې د جنگي جنایتونو په څېړنه بوختي او تر اوسه شپږ سوه مشکوک کسان پیژندل سوي دي د اروپایي ټولنې دغه چارواکي زیاته کړه په اوکراین او نورو اروپایي هیوادونو کې د هغو کسانو د شاهدي ورکولو پر اساس څېړنې روانې دي چې له جګړو تښتېدلي دي لکه چې روسیې د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړی اوکراین روسي ځواکونه په جنگي جنایتونو تورن کړي او ویلي دي چې تر اوسه یې څه باندې لس زره احتمالي جنگي جنایتونه تثبیت کړي دي په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وویل په اوکراین کې د روسیې جګړه یوازې د ډیپلوماسۍ له لارې ښه حلیدای سي زیلینسکي په کیف کې د ملي ټلویزیون شبکو ته په مرکه کې وویل د روسیې په وړاندې د جګړې بریا ممکنه ده خو دا کار به سخت وي
перемога буде дуже складна вона буде і кривава
бар'я басахтові хулевіні тоєдені ау джагрі сарабам лаві ходе джагрі пай па дипломасій мумкен дей зе пура баварієм зіне шаян шта чи де музакіру лумес пратає нешу хатма валай хамда седа му гуару вивіну чи хар це аді халат тара гарзі хурусія на гуарі це бертаста накрі
د اوکراین ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د اوکراین پوځ وایي د خارکیف ښار په شاوخوا کې ځینې سیمې له روسي ځواکونو بیرته نیولې دي خو روسیه وایي چې د اوکراین پر دونباس سیمه د ولکې بیا ټینګولو ته نږدې سوې او د مهم بندري ښار ماریوپول د فولادو پر فابریکا په پوځي عملیاتو کې د بریا ادعا کړې ده
او دلم چې اوکراین کې د روسي عسكر په جنگي جنایتونو تورن دي تر خوې د اوکراین جمهور رئیس تازه ویلي چې د مذاکرات لالارې روانه شخړه هرې دي شي د دې خبرونو تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم خپور شوې ده په تمو ازادي رادیو ټکې کام ده او په تلاس د خیل اجمل آن د جن نور مهم تحلیلي موضوعات واوري
ل خبرونو ور اخوا لا خبرنو ور آخوا.
سلامونه او خیچاره دا خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کو. دا نورو کلونو پرتله روان کال په غزنی کې د خوارسواکو ماشومان او میاندو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. دغلته روغتیایي چارواکي د خوارسواکۍ د زیاتوالي مهم سببونه بېوزلي، بېغوري او د اولادونو د زیږون ترمنځ د واټن نامراتول یادوي. په دې اړه پام وکړئ دې ریپورټ ته چې د یوې خوارزواکې مور او د هغې د خوارزواکو ماشومانو په کیسه پیلېږي.
د غزنی ملکي روغتون د ماشومانو په واټ کې د دوو غبرګلونو خوارزواکو ماشومانو سر ته ناسته مور دا د غزنی د یک ولسوالۍ اختر بیبي ده. اختر بیبي وایي 28 کاله عمر لري، یوولس کاله وړاندې واده سوي او تر اوسه یې دولس اولادونه زیږولي. دا وایي 15 میاشتې وړاندې مې دوه غبرګ اولادونه نړۍ ته راوړل چې اوس دواړه په خوارځواکۍ اخته دي، خو سربیره پر دې اوس بیا د دریو میاشتو مېندواره یم. اختر بیبي وایي دوه ځله مې څلور غبرګلونې ماشومان زیږولي، زه او خاوند مې نور ماشومان نه غواړو، خو د ماشومانو د زیږون د مخنیوي لپاره مو هیڅ درمل نه دي خوړلي او په دې اړه هیڅ معلومات نه لرو چې څنګه دا کار وکړو. نوموړی وایي موږ غواړو چې د اولادونو ترمنځ واټن وي، لکه څنګه چې اوس ډاکټرانو څناڅو معلومات راکړل، خو اوس ناوخته ده ځکه د دریو میاشتو اولاد په نس لرم. اختر بیبي زیاتوي مشر زوی او لور مې دوه کاله وړاندې په هوایي برید کې ووزل سول، له پاتو څخه مې 15 دانې په خوارځواکۍ اخته دي او پاتې نورې هم وخت ناوخته رنځوران وي. ستونزه دا نه ده چې د اختر بیبي نیمایي اولادونه خوارځواکي دي، ستونزه دا ده چې په خپل اختر بیبي هم خوارځواکۍ ځپلې ده. اختر بیبي چې اوس د اولادونو له پالنې ستړې ده، د خپل ژوند خپله ترخه کیسه له دغه ځایه پیلوي او وایي ډاکټرانو ورته ویلي چې ته په خپله هم خوارځواکي سوې یې. ډاکټره بیبي عائشه د غزنی په ملکي روغتون کې د ښځینه ناروغیو متخصصه ده. دا وایي د پرله پسې اولادونو زیږول د اختر بیبي په رنګه د ټولو ښځو ستونزې زیاتوي او که دا حالت دوام پیدا کړي نو دا د میندو او اولادونو د مرګ سبب ګرځي. نوموړی وایي میندې او پلرونه باید په دې ځان پوه کړي چې د ماشومانو د زیږون ترمنځ واټن زیات کړي.
موږ زیاتره ماشومان لیدلی دي چې ماشوم د اتو میاشتو ده، د شپږو میاشتو ماشوم د مور په نس کې ده، د خپل هم مور له بینه ځي هم ماشوم له بینه ځي. یو څه پیدا سوی ده، یو څه په نس کې ده، یو خپله مور ده، درې نفره له بینه ځي. که دوه کاله فاصله ورکړي نه مور سوی ته غزي ته ځي نه ماشوم سوی ته غزي ته ځي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی روغتیا چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله تیر او روان کال په غزنی کې د ماشومانو د خوارځواکۍ پیښې ډېرې سوي چې مهم لاملونه یې بېوزلي او د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول دي. د غزنی د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت ازادۍ راډیو ته وویل د تیر کال له پیله تر اوسه پورې یوازې له موږ سره نږدې 15 سوه د خوارځواکۍ پیښې ثبت سوي چې نظر نورو کلونو ته بیخي زیاتې دي. د ښاغلي همت د معلوماتو له مخې خلکو ته همه پوهاوی نه رسېدل، اقتصادي ستونزې او روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی هغه لاملونه دي چې د خوارځواکۍ پیښې زیاتې کړې دي.
د سوی تغذیه واقعیت هم په ماشومان او هم په میندو کې نظر به تیرو کلونو ته په داخل دو کلونو کې زیاتوالی پکې راغلی ده او په دې کې هیڅ شک نشته کوم ارقام چې له موږ سره موجود دي د هغو په اساس باندې دا واقعیت زیات شوي دي. او علت یې یو خو فقر و بیچارګي ده، بل بعضې مناطقو کې د خلکو لریوالی له صحي مراکزو څخه ده او یو تعداد انتاني امراض دي، خصوصا ماشومانو کې چې هغه هم لکه اسهالات او سینه بغل او دا خپله د سوی تغذیه سبب کیږي.
دا راپورونو په اساس په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان کې د فقر، بېوزلۍ او بېغورۍ له امله د خوارځواکو ماشومانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسمت ساروان د څو رسنیو پانی اړولی.
ریپبلیک ورلد خبرونه په یو راپور کې لیکلي چې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د باور له نظره صفر دي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان پخوانی څیړونکي او د بشري حقونو مرستیال رئیس هیدر بار وایي د طالبانو د مشرتابه په هیڅ غړي د ښځو د حقونو په برخه کې هیڅ باور نشي کړی. دا وایي چې طالبان د ښځو پر ضد تاوتریخوالی ورځ په ورځ زیاتوي. اغلی بار دا څرګندونه ورسته لدی کړی چې طالبانو په یو تازه اقدام کې د تلویزیونونو شزینه ویندویانو ته ویلي چې مخونه پټ کړي او تر دې لژوند دي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په شمول یو شمیر ادارې منحل کړي. د بشري حقوقو د کمیسون پر منحل کېدو خوشنۍ شو ولیده. هیدر بار هم داراز ویلي طالبانو د واقع ترلاسه کولو ورسته ویل چې شزو او حقونو ته درناوی کوي، خو هر ورځ چې تیریږي دوی د شزو د محدودولو او ځپلو لپاره یو نوی فرمان صادروي. د امریکا ټایم مجلې بیا په یو لیکنه کې ښلي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت به په امریکا کې افغانانو ته اجازه ورکړي چې د موقتی خوندي وضعیت په پروګرام کې د شاملې دوه غوښتنه وکړي. د ټایم مجلې لیکنې سره سم په دې پروګرام کې ګډون تر 13 میاشتو پورې د امریکا له خاورې د کسانو د استلو مخنیسي او هغوی ته د کار او سفر اجازه ورکوي. د دې لیکنې په دوام کې راغلي د امریکا د کورنی امنیت وزارت اټکل کړی چې په امریکا کې 2500 میشت افغانان د موقتی خوندي وضعیت پروګرام په شرایطو برابر دي او ورته تقاضا کولای شي. د مجلې د لیکنې په دوام کې لولو دا پروګرام د هغو افغانانو پر وضعیت چې د امریکا له خاورې دی باندې دي او غواړي متحدو ایالاتونو ته لاړ شي اغیز نه لري او د هغو نورو دایمي اقامت چې مخکې تر مخکې په امریکا کې دي نه تسهیلوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې راخلو.
کاروان د غزنی ولایت د ګیرول سوال څخه خبرې کوم. دلته په دغه ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې ډېرې غیر فعال دي. کله چې یو بل سره اړیکه نیسو نو اول خروږیږي نه، او بیا چې کله روغ سي ټلیفون نو هغه غږ یې تر موږ پورې نه رارسېږي. کله د یو غږ نه یو طرفه غږ نه ورځي او کله له بل طرفه غږ نه ورځي. نو که چېرته زموږ غږ تر مسؤولینو پورې ورسېږي ډېره به ښه وي.
سلام زموږ هرې موږ پیغام دی من ولایت نه پرېږدم. دلته د ګرانی برابر باندې دلته اتحادیې جوړې شوې دي. دوی دا شیان لوړ کړي دي او نه غواړي چې کښته کې نو هر اتحادیې لپاره وکیل ټاکلی دی. دوی د هر شي نرخ پله تعقیبوي او ګوري. موږ د ازادي راډیو د دولت څخه غواړو چې دا پیغام حتمي او ضرور عملي شي او دغه اتحادیې د منځه ولاړ شي او د نرخو باندې اغېز وکړي چې نرخونه کښته شي.
ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما ستاسو د طالبان سره دا غوښتنه ده چې اسلامي امارات څه چې دغه تاریخ داسې یو دم نه کې بند، ځکه چې دغه خلکو خواري کښلي دي، خرڅول او را خرڅول د خلکو خواري کښلي دي، زحمتونه کښلي دي. نو دا که چیرې داسې یو دم بند شي نو دا خو د خلکو ډېر زیار کړی دي، دا خو بې ځایه دي او دا خلق ستړیا موته زی
پیغام په جټه ول دی. مال په افغانستان کې دا سنجه ټګران دی، خصوصا په ټول افغانستان کې ګران دی. تقریبا په ایران کې په شپږ سو تومن باندې لاس جی بی انټرنیټ دی وی میشتي دا پاره دی. په پاکستان کې په 200 روپۍ باندې دی او په سراتیزه په هندوستان کې په 40 روپۍ دی. اوس خو باغه کیسیم نه چې وایي هم پایې ونه لیدلې، یا چش دی یا په کمربند په سخه کې دی داخه دی نو مصرف کوي. نو د لوړ پوړو چارواکو سمې دا هیله ده چې دغه یو انټرنیټ یو څه ارزانه کې د خلکو سره ستړي دي وسې نه پرسېږي. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
دا اوس لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ. ازادي رادیو پر لنډو څپو
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.